پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. ازادي رادیو لا پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم و به ورچې د افغانستان د ولسمشر لمړی مرسي سلام رولا سالي وې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لزانګړی استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې آزادۍ رادیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډو ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هرات د پښتون بند پر پروژه بریچ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په توکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوذ پر اندیښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې پاړه د باس لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شبي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړیدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشربه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشربه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریچ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوار مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلاصو علي کړي. د اوبو پر دې بند یو سلولس میلیون ډالر لګښت شوی چې تمه د چاري د روان میلادي کال تر اخیره بشپړ شي. دا بند د 45 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړي دو سره به شاوخوا 1.5 هکتار مځکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانسي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسول عبد الله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپشنور تپیان دی. پو وشل شویو که یو محصل دی او بل د موتر چلوون که پو تپیانو که استادان او محصلین دی. ده دی برید مسئولیت تا روس چا پا غاره نده اخیسته. د افغانستان او زیمبابوی ده کرکت ده ملی لوبدلو ترمن سر لسبا ده شل ورنو ده دری لوبو لڑی پیلیشی. لومړی وی سبا بله بیا ده جمعی پورس او دریم وی ده شنبی پورسه. دا درې سره لوبي د متحد عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دوغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربی اماراتو کې دوه ټیسټ لوبي وشوي چې یو د یو په وړاندې مساوي شوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. شاغل پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل په نوی هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوس مال روسیه، ایران، ترکیه او متحده ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخت لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ډی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړی دی. د امریکا عدلی وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یو شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي. له هغه ځای لري کېشي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد شي برنامه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی ټینګار کړی دی. روسیه بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې قربانه ده. روسیه د دغه غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسته دې بند راغلي دي. مجبور ده خبره تر ته ورسي.
پنځه دقیقې بحث مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شي. هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخي. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغانۍ نه اخلي.
دغه روپۍ چې دي دکانداران نه اخلي ولو که سوالګر لې ورکه هم نه اخلي. نو موږ وزداسې ایران یو چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو؟
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 زد استرازنیکا واکسین چې په دې وروستیو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لنډمهالي یا موقت حکومت له طرح سره مخالفت څرګند کړی او تر خوای د انتخاباتو لاره د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی او لیو شمیر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبا به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپله خلیلزاد د افغانستان د دولت طالبانو او یو شمیر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مزلې د ښکېلو لورو مهم استازی پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
زلمی خلیلزاد سره لیدنې یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلی صالح نن سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګې واکمني ورته د منلو نه. ښاغلی صالح زیاته کړې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امرالله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقه عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولی. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولی شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیږد معیار دی. ښاغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمېر سیاسيونو سره یې کتلی دي. دوی دوه تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیدې لیدنو خبر ورکړی. ښاغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډو په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپل پریکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسالي جیلینا پورټر د مارچ په 15 وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او تر خوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. خلی جاته کړي وا موږ له خپل سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر دوام لپاره موږ هڅه روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنځشنبې پورې کیږي. طالبانو د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ خپل لسکتي پلاوی د غونډه کې د ګډون په موخه ټاکله ده، خو تر هم د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي ولی د دې پلاوی نور نوم نه لاخور شوی نه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوی یو شمېر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نورې شي
بله مننه کورودان. بیا هم پام دې موضوع کې تمکیږو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا په موسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی مشري به عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوي. په پام کې د موسکو په کوربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنځشنبه په ورځ جوړه شي چې یو شمېر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمېر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناست چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا په دوها کې دی او په خوا په مسکو کې شوې دی یا په ترکیه کې دی، ټول په افغانستان کې سولې ته در رسیدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او خای دغه سره باندې د مختلفو خواو په ګډون باندې چې هغه وکول شي د میس سر خپل خواسته او وختن کېږي دی او یو بل ته مخامخ سره وای او د خپل دریزونو د رد جواب هم ترلاسه کی یا د تایید جواب هم ترلاسه کی دغه سناست سولې تدریس دو پلار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یو مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین ترڅنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوې ده. یا طالبان به هم خپل دریز مخامخ وای، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره وای سره شریک به کی، او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکې په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وي. که روسیې برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سیو بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه، او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویو کلونو کې وه د تېرې پیړۍ.
ځینې باورونه دا دی چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وای هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی، ما د خدای د پاره یار دی، دلنه د رحمان بابا خو ډېر پخوا ویلي دي. روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوا نه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه، فکر کوم د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده، او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي، او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده، او دومې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
د موسکو د سولې د غونډې په اړه، البته د کېدونکو غونډې په اړه، په روسیه کې لمیشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره مو مرکه کړې وه. البته د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث هم د موسکو او د استانبول غونډو ته ځانګړی شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د قانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږ وشتو هیوادونو د قانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن ترسره شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د شپږ وشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې په سکتور کې د کورونا وایرس په اقتصادي زیانونو او راتلونکي کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ. نوموړي وویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کوټنون نسلامل ډیر اخیسمن شو، او د سترو کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شو چې له دې امله سکتور اقتصادي زیان ولید. د وزارت په دې ورسېو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامست شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګری زوړی کو پرختیا او په دوړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی لمړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتلی دي. نوموړي وویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګاچونکو لپاره د تالک د ډبرو د معدنونو د استخراج او بلند گاز د انزرو ممیزو او زن نورو محصولاتو په برخه کې د پنګیا چونې لپاره د ټولو خزایده خغلی مومن وای روسیا او افغانستان هڅه کوي چې خپل سوداګریزو اړیکو ته لا ډیره پرختیا ورکړي په دغه ناسته کې روسی سوداګرو په افغانستان کې د پنګیا چونې په اړه د خپل لیوالتیا سرګندولو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړی شي چې د خوخي وړ محصولات د روسیې څخه وارد کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او یو افغاني 2.5 پوله یو یورو 2.90 افغاني 40 پوله یو انګلیسي پاوند 1.6 افغاني 20 پوله یو سعودي ریال 40 افغاني 55 پوله زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله زر هندي روپی 1.6 افغاني او زر پاکستانی روپی 1.6 افغاني
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع ټاکل شوی دی روختي نړي وال سازمان متخصصين نن د کووډ 19 استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي د ورسله هغه چې ډیرو هیوادونو د یو شمیر هغو اندېښنو لکه چې په یو شمیر کسانو کې چې د واکسین ورکړل شوی دی ویني د غټه کېدو پیښې رامنځته شوی دی د واکسین لکارولو ډډه کړې ده نور به د ملالې بشیر پر پورت کې وورو
د روختیا نړیوال سازمان د نړی له هیوادونو غوښتي چې د اکسفورد په هنتون په همکاري د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازنیکا څخه د استفاده نه دروي خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو لدی واکسین ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټي جوړوي خو د روختیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټي جوړېدو او استرازنیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته نو باید دا واکسین وکارول سي د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې جرمنی او ایتالیا د مارچ په 15مه لدی واکسین استفاده ودروله وروسته پرتګال، اسپانیا، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ کته هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازنیکا واکسین په وینه کې د غټه جوړولو لامل کیږي خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروی، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازنیکا واکسیناسیون ودراوه اروپای ټولنې د فایزر یا بایوټیک مودرنا استرازنیکا او جانسن اند جانسن واکسین تایید کړی دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین ساري د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سه‌شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپای ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقې ته رسیدلې دي د استرازنیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنکړي خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی انډونیزیا هم ویل چې د واکسین پروګرام ځنډوي د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامې دوه غشتنه کړې او ویلي دي چې تر نو واکسین کېدل شدي دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازنیکا واکسین ګټه داده چې د کووډ 19 مخه نیسي او روغتیاي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا وایروس وبالا تر اوسه پای ته نه رسیدلې
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ
په کونر کې خلک شکایت کوي چې دکاندارانو ورڅخه وړي افغاني ناخلي دکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي صرافان په خپل ور سره ادا کوي بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي دا چې د بانکونو مسولون څه استدلال کوي نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې وورو
شاپور شینوار د کونړ د مرور ولسوالۍ په غاخې کنډو کې سرتیرې ده هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرتا پوسټه کې دندلري د پولیسو د سرتیری راته یو موټی افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پریوکړي
خبر اور میں ماش واغ سے پماش یہ رہا تقریبا نیم سلی رہا تھا چینج روپے را کڑی دی چھ پنج گونی او دو گونی دی یو گونی ہم پکی دی وانے زمنگ ہویت ہم دے او منگ پویاڑو خدا غ روپے شیدی دکانداراں نے ناخلی ولو کس سوال گر لے ور کے ہمیں ناخلی نو منگ وزاس ایران چھ پدی روپے مانے منگ چھو کو
لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوی دی. سید ولی په اسداباد کې د چایو سماوار لري
چې څوک بانکي په مشوري د لوګ کې دی یو ګونو دګونو کې لري چې موږ څوک راوړي موږ څه د چایو والے موږ پیزو روپو ته نه دی هغه دې موږ غونې یو ګونو دګونو راکی هغه چې به کم دکاندار ورکوم مې به ته نه ورو دا موږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې بيخي بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو یې وړو افغاني باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و خو دا دوه میشتې کیږي چې له دوی هم بانک ناخلی نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دی. عبدالخالق اسداباد کی دکان لري
افغانو رواج په ډېر خو موږ خوشاله یو چې اوس دغه شوی دی او دا یو ګون او دغه چانس څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي طرفان هم نه اخلي او موږ څوک نه اخلي موږ دسته دغه دکې بوتل هم دایته یو سره سپاتې
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغاني په خ ډول دود شوی خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې لمنځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډېر زیانې عادي غریب کارو ته دي. په کونړ کې د افغانستان بانک مسولین به وای دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمیر هټۍ والي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دادی لپاره دا څنګه کوم مشکل چې په بازار کې د ورو پیسو او د غیرجیز دوګیز دینځیز هغه په دې باندې پوره شي او کچې ته منظم دکاندارانې واخلي مختری واخلي هم د چا سره لږ څه په پجر کې پاتې نشي صفاس کا ز ورکم او یا التا ډیر ته سر خراب را واخلي خراب دې ته ماته راوړي کوم مقصد د پای کې هغه مقصد حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړي
د کونړ والی وای چې د افغاني او ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته ویل
منګه شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او دا د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو کوله خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښتي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کیدونکې ستونزې په وخت هواری کړي.
ستاسو له پیغامونو
مثلا خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دوتلو امید کر ماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل هم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیات وچکال ډیر وانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ د ایله له مسولین لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونه ته کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی.
زه د پرا ولایت د بکاو لکوالۍ نه راځم موږ په منځکي کې د وچکلۍ د لاسه موږ ډېر په ازادې او د حکومت صدا او خواهش کوي چې موږ ته مرستې راورسوي زموږ مالونه زموږ پسونه ټول برباد شول. دا سلام
زابل ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم.
زابل په ولایت کې هیڅ کار نه سوې زموږ د خورواریانو منځ کې سدي مکتبونه نه لري یو مکتب د غم د کرایه مکتب د کله درس وکړل نه وي د ټول علاقه خلق زمون اولادونه د تعلیم لپاره شو موږ دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعال کړي. وسلام.
د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ د کمنګران د کلي څخه مې خبره هغه ګل ماما کوم د غدۍ د کلینیک حیاتان راواستوی د پرلیاس باندې ګولۍ دوای ورکوي موږ مریضانو موږ ته نه راکوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجنډا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسو چې بند راغلي دي مجبور ده خبره تر ته ورسي.
دا راز به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکولی شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغیزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سلمی خلیل صاحب د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وشل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تری تم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پولي خمپري په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي رډو ته وویل د دې بریټ له امله دوه تنه وشل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. په وشل شویو کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیلېدو لپاره د نوي نړیوال چوکاټ وړاندیز وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آسټن نن په ټوکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
قدر منوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قربای يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار د شنبه پورې په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو لري چې د مسکو او استانبول ناسته کې ګډون وکړي.
مودر نشست مسکو و د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدی دوهی د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهی پلاوی ګډون کوي.
مودر دوه اشتراک میکنه.
خود خغلی مو په خبره لا تر اوسه په یادوناسو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دی پډاګه شوی، خو له دې وړاندې د مصالحې عالی شورا ویلي و چې د نورو سیاسيونو، گاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله هم د غناسته وختل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسب د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر دولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه و. دا غونډه له نورو هغه سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استنبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي؟ دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالی شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافی. درنو مېلمنو خره خلاص خغله وقات کپسر کې راته وایي چې د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه و، دا غونډه له نورو هغه سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې پهل مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ پر کېږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبان ته بلنه ورکړل شوې ده، تر اوسه لا اعلان شوی نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربن باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې درسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډه یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی، نو دې کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډه مشخصه نه ده. او مسکو اصلا بې ضرورته یې اقدام وکړ چې اوس پسې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال دا معلوم نه دي چې په کوم حد کې به څوک په کې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه.
قاضي صاحب، دغه اقدام نه مثلا بې موقعي اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خاص په خپل حد کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغه نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم ده، سیمه ییز هیواد چین هم ده، سیمه ییز هیواد هندوستان هم ده، هندوییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځیږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړه چې موږ په دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هیئتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي، نو دا مسله په دې کې ده. د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړ او یو مزاحمت او مسؤلیت پیدا کړ. د دې نوبت به هم تیر شي، اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربن قانون اساسي په ارزونه او د انتقالي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسېږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربن دی خصوصا او انتقالي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب، تاسو هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل؟
او فصل احترام و سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته تاکي کولو او اوریدونکو ته څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل فضای تحلیل دی، او زه به دا هم ورسره اضافه کوم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په همغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت و بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې که دا موضوع سوله ییزه توګه باندې حل نشي، نو دی دغه پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې دین نيزه او قوي علاقه د افغانستان سره لري او پاکستان چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدفونه ګرځي، او ول چې د اوربیا مسکو پورې او چچنیا پورې او دغه پورې هم ورسیږي، نو دوی علاقه مند دي چې دوی په نظر هم پوشي، او کابل کې خو سفیر ده همیشه اطلاعات او هغه ته ورکوي. نو سره دې چې دا اقدام کوم ډېره معنا دار نه و، مګر خپل د معلوماتو لاسورولو او تاثیر اچولو د دوستی خودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفه صاحب، ستاسو په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسو دواړو ښاغلو ډیره مهمه و نه ګڼله، او د ترکیه غونډه مستاس په نظر مهمه ده؟ د ترکیه غونډه به د دوه کې د سولې روان بهیرایا اغیزمن کړي د غروان خبري
خبره خدا ده د سند چې د مسکو غونډه هیڅ مهمه نه ده، ول چې بل اخره په دې اواخرو کې چې مونږ او تاسو واورې د نړۍ واورې ده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خواهم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کیږي او سپارل شوې ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکاو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې کدوی هوکړهونه کې وو اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل لپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پریکړه نه نیول کیږي. په دې لحاظ باندې مسکو ځان ته هم معلومات ولري، په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د غلو او قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده، او مورد د اعتماد د ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به معاصرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صفه صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه، او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا مدغه دوام دی چې یعنی سولح من غواړو چټک کول زرنور هم دغه لپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي، دا مفهوم پکې نشته، او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
خغله وقت تاسو هم پام دی نظر ای، آیا فکر نه کوي چې د سی باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیه غونډه را بولی او د ترکیه کې غونډه جوړیږي؟
دا خبره خو د سی نه تای چې مطلوبو هغه ور نه کول، او بل خاص د ترکیه خارجه وزیر د روسي خارجه وزیر دی هم دغه ته سفر وکړ، خطر ته اوازه د پټل د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ، او ویل تقدیر وکړ، تشکر وکړ، او دا نو سره د نړیوالې ټولنې چې موږ له متحدو په راس کې ده دا انتقالي دی ترکیې ته، او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی اساسي قانون ارزونه ده انتقالي حکومت ده، هلته به تصمیم دي تصمیم نه ورکېږي، نو دا چې صرف مشوره وه تصمیم به نیول کېږي، او د افغانستان دولت به ځیږه سطحه باندې اتل درېږي، او د مسکو غونډه مسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه مقابل کې موضوع جدي نه ده، بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې ده، لکه په لنډه ورکړې وه. په دا یو ورځ زمونږ لپاره دا یو مشورتي غونډه ده او دا نه ده معلومه چې حکومت حق دی څوک په دې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې نه اوبه څوم تېر شي دا موږ نه راغو، خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریکا ویل ته ویل لکه څنګه چې جناب وو دېش ته وویل دا د امریکا سره غلی دی، نو دا دې چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه تعلیه کې حضور لري او داسې یو پریکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درېنو کار چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت سب ترکیه پا غنده که گواندی هیوادون و ملگری ملتون هم را شریک شوی دی دا سم را اغیز لری چه دا پا افغانستان که دا سول پا بحیر باندی دا گواندی هیوادون و موجودیت پا دا غنده که او دا غشان دا ملگر و ملتون و موجودیت
که دو باید انسومان تر آقا مختینه پادوسی آقا شکل باندی پای ته ورسېدل او په دې کې جدیت او قاطعیت من سره هغه چې افغانستان مسله د امریکایي مسوولیتو کې د ټول دنیا لپاره سره کړې ده دا په مسالمتا نه دا شکل داسې پای ته ورسېږي چې د افغانستان کې جنګي دواړه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حده او بیا دا نظام مقدمه وي د بل نظام لپاره شاهدان یو بیا کنفرانسونه کېږي بیا به خبرې کېږي بیا به په دې باندې ارزونه کېږي د بنا ان د مهمه د ترکیه غونډه او روسانو هم د ترکیه غونډه هغه حیثیت منلې ده او دا وسره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیه خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر دا په دوحه کې کنفرانس درلودلې هغه هم همدې درلودله او چې اهمیت د ترکیه غونډه کې ده په مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مسکو تر حیثیت رابطه کولو او د خپل حیثیت تثبیت کولو دا تثبیت دی. مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب بودیش ته وویل، مګر انداز کېږي نه نو سیمه ییز هیوادونه چې هند دی خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه
د ملګرو ملتونو شامل دل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي
خو دغه نور هڅو څخه نتیجه ورنکړه. دا خبره شولې او هر څومره پرشنهادونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم نه شو ور باندې سره پریږده او ځان له افغاني مذاکرات ته داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي. خو نو افغاني مذاکرات او متکي په دوه نشانو باندې یو ور باندې ورکم او بل د بندیانو آزادول، بندیانو آزادول کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس او سوغانی اوچت کړې چې 5400 بندیانې آزاد شول خو هغې نتیجه ورنه کړله. هغه وخت کې د غلام مجاهد زما یاد دی لاله بله وایي چې کله دغه 5400 بندیان آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي. بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو. نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی، دا د امریکا او ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هېوادونه پکې برخه لري او نهایي مرجع ده. نو چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي. طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کوي دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مسؤلیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت حضور پیدا شي دغه نورې خبرې مو سره تړلې دي، امنیت، معیشت، اقامت، قناعت، رضایت. نو دلته ډېره خبره داره چې طالبان په یو مسله کې قناعت او رضایت ولري او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې چوکار ترسره شي او هغه منتج کېږي دې ته چې افغاني ټولنه تلپاتې ورباندې ولري او دغه اساسي قانون ولري چې طالبان به قناعت ولري او دغه نظام ولري چې طالبان به حضور ولري.
مننه. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې د ترکیه غونډه به ډیره د چا په ګټه وي؟ د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلی وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي. ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا څه شته چې باید تعدیل شي؟
مهربانی، خبر خدا ده چه اصلا امریکی که ده ترکیه یواد پیشنهاد کرده یا اوگوی هم منله که دلتا ده مجلس نیول کی گی او ملگرو ملتو پیشنهاد خصوصا چه کرده چه با چه هم وطرهو بلل شی او ده افغانستان قضیه که داخل شی. علت که داده چه ده دور مودا ده طالبانو ده پرزاولو نره روسته هم امریکا دلتا پا افغانستان که بدیر قوت سرا وجود لري، جګړې کړې دي، اوس هم وسایل لري، که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقې هېوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوسېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیا ده دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوی ولري او وګورېږي. او امریکا هم خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی، فکر کوي چې آینده کې ورته ډېر مشکله به وي چې په دې منطقه کې دغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دا یې په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي. هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی. او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند او اساسي قانون ده او آینده حکومت تشکیل کړي، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده لپاره په ترکیه کې فیصله کیږي. دا اهمیت په همدغه کې دی او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنله چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتروسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي. نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه را وباسي او جوړوي به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایي به
بله مننه. ښاغلی وقاد، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوالو باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي او که نه مثلا مطرح سیاسي چیرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه دی؟
دولت دی ابل نظام سره سیاسی خلک د بلې ټولو نمایندگان د خود نمایندگان باز سره واخلي. مهم خبر دی چې صلاحیت په چا سره ده؟ زم بندول صلاحیت خود طالب سره ده. د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پریکو د تنفیذ صلاحیت خود د دولت سره ده. نو با صلاحیت مرجع چې د دوه خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسی خلک د تر دې غونډې ته ویشي او مطرحې چیرې ویشي. هغه د ناظر په شکل باندې د دوی هم خط کې ناست وي، هغه دواړه خوا جرګې چې بحثونه کېږي، هغوی کې د مشرفي کردار ادا کړي او دا خلک
د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یو پښتنه ورسته پښتنه هغه دا چې تروسه پرې چې د افغان سول لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سم استفاده ورننه ده شوي، سم ګټه ورننه ده اخیستل شوي، د دغه غونډو چې روان دي په مخ کې دي، لدینه باید دواړو خوې څنګه استفاده وکړي چې په افغانستان کې د سولې سيزو جګړه چې د خلکو ارمان دي چې ودرېږي او په اختی سول په دغه واد کې ټینګ شي دا رامنځته شي.
مهرباني خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره خلونه جگڑو انسان وجنوں کے تیر فل داوس ہم دیر بد حال جگڑوں میں افغانستان کو خل کو روان جزوان دے پہ بخل کو ترکڑ پچیس کا باندھے لگ گیا جی نو سنا پدیش دن کے دوئی اوار یا اوپر کا دریات وہ دوہا کے میاں تو رہی سے کالم پکې تیر شو په بلدي اوس غواړي چې هغه لوب لوباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون باره کې غږیږي دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي وو څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح دی حکومت خو ویلی دی که من گورو که طالبانو او تدروس همون کرا غدیدل دی عقود جمله نه خپل حیات را و لگه نو امون به هم دی مصالحه دی شورا چه حیات را لگله دی مغون خل تاکو چه دلتا با وزی او کیلی خبری بکی که او بزارا بلد دی او کنیلی از خاصو بیا با همه ها خپی بانده فیصله کهو مگر پا طوله که زه خپل شخصا خوشبینو تکارم چه دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزه دې افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغه ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې تر لاس ورکی او خپل وطن او خلک دې وطن نور دې وجلو ورانولو نه وجبوري او یو سالم مسؤون او باامر افغانستان پکې.
ډیر ډیر مننه قدرمنو ورېدونکو زموږ نننه با سم دومره لته سودوارو څخه مننه کوم.